مل شوی دی مل اول سر که داغ سلور جره بزای دی مثال مل اول سر که راولا لشک و سوژه که وی شا کارگر پر اخته و شا باید نرخی درلود لی نو وز داری پیل حالا چه وز دی مرزون وکرل وز داغ سلور جره بزای وز پر یا وزای جره بودره دی وز دی مرزون وکرل دواوی چه وز مرد دی صدا خواهش دی چه دی مشت یا دواوی را وشی یا دغه را وشی چه مشت است آقا دغه وکو دا دواوی ورکو و دا مخه نرخ پا دغه که پا بازار که دری سوا غانی و کلو پا دری سوا غانی و وست چه دی کلو پا دو سوا غانی دی نو دا دا چه وجه دا
دا ورات سمده گوشته نده دا توت مشت کرده دا نویشه ما کندال تا داخل کرده دی و بایی چه مشت بازارون جور که مشت دواوی را وره چه مشت دا توت پا وروز دا چلو جری بزای و نو دا دی وست پر یوه جریب زای و داره دی نو کال پر کال مشت خرابی ریده وست من دا دی غنمان پا کرل دی آغا زای خراب سو نو مور باید چی دا دوره سا دا گوشتن نرو چی مشت بازارون جور که مشت زایی نجور که مور سم پسم کمات خرچ کن و دیر پیسی جور دی اول دا تلو جریب زای تلک نلک اقوانی جور ول نو وست خراب سو غنم یا دون وصل نکی اول پا دلیه ساوی کلو وست دا دوست و ترکشت سویده
ابل خواته چین دل مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعاله کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارد کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغې شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په څیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کیدی شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه یې په لمریزو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه واوسي چین دل مریضی برخنا دو نوری شبکه ننگشا تنگلی او گولمت ووٹو میرن ستر شبکه هم لری خو نوی جوڑی شوی شبکی پا خوانی ریکارڈو نا هم مات کرد در انرژی نړیوال سازمان در راپور لمخ چین ل 2022 کال راهیسی در طول نړی دل مریضی برخنا لشبکو زیاد برخنا پا خپل مریضو شبکو کی تولید کرده بلخوا د چین چانګ ایشپګ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبی قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي د شنن په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولیږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سعید چینوالي سره مه هېروئ
اساسي او بشري حقوق درند دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمون سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای میلما ته خره خلاص توې ستړي مشي په خیر راغی
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی خبر دا وی چې په خپل د هیواد پاک لرته وای هیواد یعنی څه
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیږو په هغه کې روزل کیږو په هغه کې ستري کیږو په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هیواد لپاره ورکو چې مونږه د دغه هیواد طبیعت لرو د دغه جغرافیا طبیعت لرو زمونګه پیژنګلوی د خپل جغرافیانه کیږي زمونګه شناخت د خپل جغرافیانه کیږي نو د ته وای هیواد
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي مونږ په افغاني کلتور کې دا استلال لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغه سي هیوادم په اتباو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت د ارزې ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولري، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، اناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپله جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي، کله چې یو ماشوم خپل هیواد کې تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعو نه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچه پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دند تر سره کی، خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکي.
رضوا افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په ټوټل وښمیرو دا به ښه وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغه ته ژمن پاتې نشول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړ په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید وایم چې متاسفانه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنه ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې، د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل تر سره کې وینه شو کولای. متاسفانه
شخصي غوښتنې د یو شمیر افغانانو څومره قوي دي؟ ار جیل چې دوی واک ترلاسه که هغه وطن په خپل اندازه خراب که،
جنگ وسه ټوټه ټوټه ک په مرمۍ او سورای سورای ک د خپل شخصي ګټې لپاره دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې و؟
متاسفانه همدغه سی و په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر و، فساد ډېر و، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هېواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه و، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هېواد ګڼل سوی او دا تحقیقات دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکړه، کار ورته وکړه، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري، تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښکوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرام ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړې توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی او سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی وه، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې، هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم، افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چېرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نه وشي، نو افغانستان به پخو درې، د افغانستان اقتصاد به پخو درولی شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله ده چې دوی خپله ځوانه انرژي مصرف کړي په هیواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارات کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغسې باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغیر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه سپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي. حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو وایي چې د جرم لومړنۍ قرباني په خپله مجرم ده، د جرم لومړنۍ قرباني په خپله مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړي قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړي قدم کې دای خپل قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، د تحقیق کیږي، بل اخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنۍ قرباني شو، زیان یې ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي، خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان ده چې هیوادوال ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یو اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له سو اړخه زیان رسیږي او بالاخره د ته هم زیان رسیږي، ځکه چې په عمومي شکل کچېر یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغو هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي، ولې دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغې هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترې نه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړي، زنو باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس چې وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته ما دی اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځوړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکتورا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامېږي او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکاري وي، که ملګری وي، که د فامیل غړی وي د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وي کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغسې ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغسې ورزیات شي نو دا به بهتره وي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه.
خدای پامان. ښه وخت.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت تا ته
دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پرېږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت له وجې سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پیل کې د سفر د ارزښت پکې غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه که چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه یې ډېر زیات دي. هغه که تاسو د زده کړې له طریقه ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقه ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا صحي ګټې که تاسو وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، که راسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی، دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دې باید سفر ونه کړي. دا ډېره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13 پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعا خلک چې د هیواد بهر ځي، څوک هغه اسلام او کوم دین چې د یو چا سره دی، هغه د خپل کس او خپل د شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلمانۍ څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنی ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په 13 پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده او موږ ده وکړل، هغه وکړه نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریت له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې مارم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړ شي. دلته په دې بندیز لګېږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستی. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خدای لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بهتر راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله به تعلیم زموږ خویندې پاتې دي، موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغورو د شاته وګورل برته. هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ سي د هیواد بهر ولاړ سي، ال تخپل تداوی وکي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دي. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي د هیواد ته. د هیواد یو کس بهر زیاده تحقیق لپاره خپل د ریسرچ لپاره زی همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینې هیوادونو اقتصادي سفرونه دي خلک یې کوي د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته وایي ټراول ورته وایي پانګوال زی پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یوځای کیږي بیرته دا بلاخره د ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه
بله تاسو په خپلو خبرو کې اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي په دغه سی وخت کې بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي که ځوانان دي که غو کې هلکان دي که نجونې دي یا که کورنۍ دي د غیر قانوني سفرونو په غزيان خبرې وکړو
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په وسني نظام راځي نظام ورته نشو او فعلاً د کابل اداره ورته وایم په د باندې راځي ځکه چې ته یو ځوان د ماستری دکتورا پورې تحصیل کړې تا غته د کار اجازه او حق ورته نه ورکې د کار زمينه ورته نه برابرې نو مجبور ده چې ځوان فامیل ورپسې دی سو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي هغه کژوندۍ ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي الته یو مړی ډوډۍ پیدا کی کچې په وسنی نظام کې کار اجازه خرکو ته ورکړل سي فرصتونه ورته ورکړل سي موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو کدا ورته ورکړل سي نو فکر کوم چې هیڅوک وزرونه کوي د هیواد بهر ووځي او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو مرګ دی خلاصه ځکه چې اول خودی چې نور هیوادونو ته زیدوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نن ترلاسه کوي بیا په کمپونو کې پراته دي په مرګ شته تنده شته لوګاسته موږ او تاسو ولیدای چې وطنوالو مختلف لارو په ډیرو تکلیفونو یو چې ته ځان ورسېږي هغه مکو ورسېږي دا په تن لګی چې رسېږي کنه رسېږي هلته ژوند دی ورسېږي نو دواړه خلاله یو مجبوریت دی نو که یو کس مجبور شي نو د کور نفقه په غاړه یي ماشومان په غاړه یي دا بل لار نه لري نو مجبور دی چې د هیواد یو ته یو کار وکي باید په هیواد کې کپاتې شو خمر کیږي دا غنه نو دوی چې دغه مرګ نه خدای چې اولاد مخه ته مرشم کړه به هر اولاد سم کار لار کیږي آل ته اولاد سم هغه خل او سره نفقه خو خپل فامیل او خپل بچو ته پیدا کم کور رسیږي خبره دا کوون رسیږي مرګ دی
بله کلاسیا و بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغه خلکو له کلتور سره دغه خلکو له غاڅت حالت روان دي له غو سره ځان عیار کی دغه له کلتور سره دغه له ژبې سره دغه له کلولو سره ځان بلد کړي
زه هر کلمې دوستانو وطنوالو ته خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځای یو هیواد چې تاسو ته پناه درکړي او ټول قوانین هر څه ته درکړي نو په دې معنی ده چې باید دغه هیواد قانون او قوانین هم مراعات کړي کلتور انانات باید هم مراعات کړي که نه مراد کین ولې هغه هوا تا ول ورځي د مثال په ډول کچیر ته یو کس زګډیر وطنوال ګورم بدبختانه بدبختانه چې کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي په دې معنی چې هیڅ څوک تاسو کلتور تاسو رسم او رواج در نه اخلي څوک در باندې پر هیڅ سیوات کې زه فکر نه کوم چې تاسو وایي چې ته خپل افغانیت هیر کا یا ته خپل ژبه هیر کا یا ته خپل کلتور او انانات هیر کا شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کمال را انتخابي خپل کلتور او ژبه هیرول دا ډیره به کمالي ده البته او د نورو هیوادونو چې کم هیواد ته زیاده غزي کلتور باید ومني دا غي انانات باید ومني کما منانات چلته کیږي باید هغه ومني په ځان تطبیق
بله
نو دغه مسائل دي چې انسانان او ارسوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجي اوسي
بله چې کیسه تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي یالته ځوانانو سره ایل افغان ځوانان سره قمینه مثلا افغانستان تاریخ ته څوک ګوري اکثره وخت جنگ جنجال دوی روح آرام نه دي ذهن آرام نه دي کله چې تاسو په بل ملک کې استي او اکاډمیک ماحول کې استي خپل ځوانان ګوري نور ځوانان ګوري دغه بد شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړای دا
ډیر وخت په تحصیلي ماحول کې وسېګم د وطنوالو سره بد پښتانه ډیر وطنوال مچدل تر ازي خپل خود جوړ مشکل لري ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي هغه یعنی بهانه نشي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی زه راغلم په دومره تکالیفو سره مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوي زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي نو ډېری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي
بله صدیقی صاحب که هم د اکثر خلکو ګیله داده چې حاکم نظام غږ نه اوریدي خلکو که هر څومره خبرې وکړي هر څومره څوک خپل حق غواړي دوی غږ نه اوري مګر موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو په آخر کې که درته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي خلکو غږ ونه اوري ورست تر بلې حقونه تر پښو لاندې کی خپل دوی کوم زیان کوي دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په خپل دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ سي
لکه څنګه چې اول ځل راغل په هماغه سي بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي دوه درې کاله دوامونه کوي وتښتېدل په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او هماغسې به وشړي هغه یو متل لرو فارسي کې بتنګ اومد به جنګ اومد بچیان د فامیل په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې تاغو ته ډوډۍ راوړي ته مجبور یې چې لاس په کار شي به هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لاره چې کېږي خپل غږ ورسوي که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوي خو یو لاره نه یو لاره دوی ته باید اسمان دوی باید دې هغه ته متوجه شي جنګ نه ستړي شوي یوستو په جنګونو کښې م تېر کړی په جنګونو را پیدا شوي په جنګونو کښې لویان شوي یوستو جنګ نه نور هم زړه مور دی جنګ هېڅوک نه غواړي خو که چیرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي فکر کوم چې خپله د هیواد او هیوادوال بور سره پاسېږي لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ډېره مننه کورم آباد
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه په دې خپرونه کې د کډوالو په حقونو باندې خبرې وشولې نو موږ سره په خپرونه کې میلمه و په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقي تربیه چې په ارزه کې یاست الله مو مل او ملګری